محترم و اوریدون کیو اوس په شهریار پرهیزگار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
دا تهران د پښتو خبرونه خلګو مینهوالو حامد سیمه افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1444 هجري لمریز کال د تلې میزان د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1440 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې لاتمې او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شوي وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ایزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ډونالډ ټرمپ پلان او د غزې په جګړې کې لاماتې د سیونیست رژیم د ژغورلو د هڅې په باب ده. بیا هم په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په باب اونیز پروګرام دراورو. ورپسې هم د کال د شعار نومي لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شبو کې هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ ورپسې برخه دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه یو ملامتیا هم ډېره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل امریکا د ایران د اټومي موضوع د حل لپاره د خبرو اترو هیڅ اراده نه لري. اروپای ټرایکا د امریکا په وړاندې په نړیواله سویه هیڅ خپلواک رول نه لوبوي. د افغانستان طالبان به هیڅکله هم د امریکایي عسکرو بیرته افغانستان ته ستنېدل ونه مني. او له اسرائیلو او امریکایي ولسم د امریکایي ولس ملاتړ ورځ تر بلې په کمیدا دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په مشرۍ د اسلامي انقلاب د لوړې شورا په غونډه کې وویل چې امریکایي چارواکي د ایران د اټومي موضوع د حل لپاره د خبرو اترو او عادلانه منطق له لارې اراده نه لري. زموږ خبریال راپور راکوي د اسلامي انقلاب عالي شورا غونډه د ډاکټر مسعود پزشکیان په مشرۍ ترسره شوه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان په دغې غونډې کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته د خپل سفر لاسته راوړنې، د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره لیدنې، له نړیوالو رسنیو سره خبرې، د امریکا د جګړې ضد خوځښتونو سره غونډې، او همداراز په دغه هیواد کې له میشتو ایرانیانو سره په زړه پورې لیدنه تشریح کړې. هغه ټینګار وکړ دا سفر د ایران د ملت د ثابت او اصولي دریځونو د بیانولو او د سیونیست رژیم د غزې پر مظلومو خلکو د جنایتونو د اشوا کولو لپاره یو ارزښتناک فرصت و. په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې او ځینې حکومتونه په دې اړه چوپ او بې عمله دي. ښاغلي ډاکټر مسعود پزشکیان په امریکا کې له میشتو ایرانیانو سره د خپلو لیدنو په اړه وویل د دغو قدرمنو یوه له پرله پسې غوښتنو څخه هیواد ته د بیرته ستنېدو اسانتیا او د دوی د فعالیتونو لپاره د لازمو شرایطو برابرول وو. حکومت دا موضوع په ځانګړې توګه په خپل کاري پلان کې ځای کړی او ضرب د بهر میشتو ایرانیانو په تیره بیا پانګوالو د باور زیاتولو او مشارکت جلبولو لپاره یوه مسوده ترتیب او صادره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران د جوړونکو وړاندیزونو په وړاندې د امریکایي چارواکو غیر منطقي او غیر روا او ناغیړې چلند ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې دا چلند ښایي چې دوی د خبرو اترو او عادلانه منطق له لارې د موضوع د حل اراده نه لري او د میکانیزم ماشا یعنی سنپ بیک د فعالولو له لارې غواړي پر ایرانیانو دباو زیات کړي او داخلي خفګانونه رامنځته کړي. خو د ادارو د همغږۍ د خلکو د معیشت لومړیتوب، د لګښتونو کمولو، د انرژۍ د مدیریت او له ګاونډیانو سره د سوداګرۍ پراخولو له لارې دا دښمنه به هم بریالی نشي. اروپای ټرایکا د ایران په اټومي موضوع کې خپلواک رول نه لوبوي. په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې استازي د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه د اروپا د درو هیوادونو یعنی اروپای ټرایکا د دریس په غبرګون کې ویلي دي اروپا په دې بهیر کې خپلواک رول نه لري.
زموږ خبریال راپور کوي په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازي میخائیل اولیانوف په خپل ایکس ټولنیز چینل کې په یو ټویټ کې د ایران په اړه د اروپایي ټرایکا یعنی فرانسې، جرمنی او برېټانیا په دریځونو سختې نیوکې وکړې. ښاغلی اولیانوف په دې اړه لیکلي، دا په زړه پورې ده چې فرانسه، جرمنی او برېټانیا په ښکاره وایي د دوی دنده د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي تړون اسانتیا ده. داسې ښکاري چې دا د دې خبرې منل دي چې اروپایي هیوادونه هیڅ خپلواک رول نه لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو اصلي غړی دی، اوس منلی چې د ایران په اړه د اوسني بحران اصلي لامل د متحده ایالاتو لخوا له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه یو اړخیز وتل دي. چین باور لري د ایران د اټومي موضوع سولیز حل یوازې د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو له لارې ممکن دی او د زور له ګواښ، بندیزونو او دباو سره مخالف دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته چې د چین او روسیې لخوا د 2024 پریکړه لیک د تمدیدولو لپاره د رای ورکولو په مخې سره جوړه شوې و، وویل متحده ایالاتو له ډیپلوماسۍ سره خیانت وکړ او درې اروپایي هیوادونو دا ډیپلوماسي خاورو ته وسپارله. دا ایران په ضد هر ډول ګواښ یا بندیز هیڅ ګټه نه لري. پارسوډي راپور ورکړی، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلی دی د ځینو هیوادونو لخوا د ایران په ضد د بندیزونو بیرته ستنولو باندې ټینګار یو ناکار او غیر اصولي اقدام دی او د موضوع د سیاسي او ډیپلوماټیک حل په بهیر کې جدي خنډونه رامنځته کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی گو یو جیانګون پرون له خبریالانو سره په غونډې کې وویل چې د واشنگټن لخوا د هر اړخیزې ګډې کړندارې یعنی جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه یو اړخیز وتل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اوسني بحران اصلي لامل دی. هغه ټینګار وکړ د تهران د اټومي موضوع سولیز حل یوازې د سیاسي او ډیپلوماټیکو وسیلو له لارې ممکن دی او هر ډول ګواښ یا بندیز باطل او رد دی. دا چین د ډیپلوماسۍ ویندوی له امریکا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د سیاسي صداقت په ښودلو او ډیپلوماټیکو هڅو په زیاتولو سره دی د ایران د اټومي موضوع د سیاسي حل لپاره مناسب شرایط برابر کړي او د نورو شخړو د زیاتېدو مخه دې ونیسي. له بندیزونو سره سره د ایران د تیلو صادرات دوام لري. یوې امریکایي ویب پاڼې لیکلي دي چې د اسنیپ بیک په نوم د بندیزونو له بیا پلي کولو سره سره داسې نه ښکاري چې دا بندیزونه به د ایران د تیلو تولید او صادرات کم کړي. د تسلیم خبري اژانس د راپور له مخې یوې امریکایي ویب پاڼې پرون د ایران په ضد د بیا پلي شویو بندیزونو او د تیلو صادراتو د وضعیت په اړه په یو تحلیل کې لیکلي دي چې د سنیپ بیک له لارې د بندیزونو له بیا فعالولو سره د ایران د تیلو تولید او صادرات نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې له 2000 کال راهیسې هر ورځ 1.4 میلیونه بیرله زیات شوي هم دي. د اف ایکس سټریټ ویب پاڼې په وینا چین او هند د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دي او نوي معلومات ښیي چې نورو هیوادونو هم د ایران د تیلو د پیرودونکو په ډلې کې ځای موندلی دی. دغې ویب پاڼې لیکلي دي د ایران په ضد د سنیپ بیک په نوم د بندیزونو له بیا پلي کولو سره سره داسې نه ښکاري چې دا بندیزونه به د ایران د تیلو تولید بیا کم کړي. پخوا هم سخت بندیزونه پلي شوي وو، خو ایران وتوانېده د 2000 کال له ټیټې کچې څخه خپل ورځنی تولید په پام وړ توګه یعنی 1.4 میلیون بیرلو ته زیات کړي. چین د غیر رسمي لارو په وسیله د ایران د تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی. په ستمبر میاشت کې هند هم ظاهرا په لومړي ځل په رسمي توګه له ایران څخه تیل اخیستی دی. په ورته وخت کې د هندوستان یو پلاوی د امریکا د حکومت له استازو سره په لیدنې کې ویلي چې یوازې هغه وخت به له روسیې څخه د تیلو واردول کم کړي که چیرې اجازت ولري چې په بدل کې له ایران او وینزویلا څخه لا زیات تیل وارد کړي. دغه با پانه په پای کې لیکلي دي چې د تیلو د ټانکرو او اړوند معلومات خي چې په منځني ختیځ، ترکی او برازیل کې د ایران د تیلو نوی پیرودونکي پیدا شوی دي. د میریټایم اگزیکټیو په نامه یوې بلې امریکایي ویبپاڼې هم په یو راپور کې له بندیزونو سره د چین پر لور د ایران د تیلو د پلور دوام په عنوان سره لیکلی دي. تحلیلونه ښیي چې چین د 2015 کال په لومړیو اتو میاشتو کې هر ورځ یو اشاریه پنځه څلوېښت میلیونه بیرلو خام تیل له ایران څخه ترلاسه کړي دي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله تر یو حده زیات دي. دغې ویبپاڼې په خپل راپور کې زیاته کړې ده، احتمالاً چین به د ایران د ورځنۍ 1.6 میلیون بیرلو تیلو صادراتو څخه 80% ترلاسه کولو ته دوام ورکړي، پرته له دې چې د تیلو ټینکر یې په سمندر کې ودرول شي. او دا یو امریکایي تحلیلګر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایي عسکرو د بیرته ستنېدل ناشونی دي، او طالبان به هیڅکله د دوی د بیرته تګ اجازت ورنه کړي. تسلیم خبری اجانس راپور ورکړی، د ډیموکراسۍ د دفاع بنسټ لوړ پوړي څېړونکي بلراجو له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان طالبان به هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د بیرته ستنېدو ملاتړ ونه کړي. هغه زیاته کړې چې چین او روسیه هم په افغانستان کې د امریکا د بیا ځلې شتون د مخنیوي لپاره ستراتیژي کې ګټې لري. د لانګ وار ژورنال خپرونې مدیر ویلي دي، په 2000 کال کې د دوحې له تړون وروسته د امریکایي عسکرو له افغانستان نه وتل د چین لپاره د ون روډ ون بیلټ نومې پروژې له لارې اقتصادي او سیاسي نفوذ لپاره فرصت برابر کړی. طالبان اوس له چین سره د قانونو او سوداګریزو تړونونو څخه ګټه پورته کوي. او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نظر پوښتنې پیلې خودنه کوي چې له سیونیستي رژیم څخه د امریکا د عام افکارو ملاتړ د غزې خلاف د جنگ د 2 کلونو له تېرېدو وروسته تر پام وړ حده کم شوی دی. داود دې مهال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منور دن کو سون خپل سیاسي تبصره دراورو چې عنوان یې د ترامپ شل نکاتی پلان د غزې په جګړه کې لامات د سیونیست رژیم د ژغورلو هڅه. په سیمه کې د مقاومت ډلې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان د غزې په جګړې کې د سیونیست رژیم له ماتې د ژغورلو لپاره د یوې طرحې په توګه ګڼي. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ او د یمن انصار الله غورځنګ د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان د غزې په جګړې کې د سیونیست رژیم د ماتې د ژغورلو هڅه ګڼي. د فلسطین اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخاله ویلي دي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د مطبوعاتي کانفرنس بیان د نیواک د دوام لپاره لارښود دی. د فلسطین اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاته کړي، اسرائیلي واشي رژیم هڅه کوي چې د امریکا له لارې هغه څه ترلاسه کړي چې په جګړې کې نشي ترلاسه کولی، او له همدې امله موږ د دې امریکایي سیونیستي پلان اعلان د سیمې د انفجار لپاره یوه لاره ګڼو. د یمن د انصار الله غورځنګ یو لوړ پوړي غړي محمد الفرح هم په غزې کې د ټرمپ د اوربند نوی پلان غیر عادلانه او غیر عملي ګڼلی، او ټینګار یې کړی دی چې د دغه پلان هدف د حماس منځوي کول او د نیواګر رژیم په وړاندې د نړیوالو خلکو غوسه کنټرولول دي، او دا چې د پلي کولو هیڅ میکانیزم هم نه لري. دا ډیری شننکو او د فلسطیني مقاومت ډلو له نظره د غزې لپاره د ډونالډ ټرمپ د شل نوکاتی پلان د غزې په جګړه کې د سیونیست رژیم د پوځي او سیاسي ماتې څخه د ژغورلو لپاره د هڅې په توګه لیدل کیږي. واشي سيونستي رژیم د غزه په جګړه کې د خپل پوځي اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، لکه د مقاومت بیخبنایي په بشپړ توګه ویجاړول، د سيونستي رژیم بندیانو خوشي کول، یا د غزه شاوخوا سيونست میشتو خارګوټو ته امنیت بیرته راوستل د ډونالد ټرمپ پلان، چې د حماس بے وسلی کول او د غزه اداره نړیوالو ادارو ته سپارل دي، په حقیقت کې له سیاسي لارې د ورته اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو هڅه ده. دا پلان د فلسطینی مقاومت ډلو د بشپړ بے وسلی کولو او د غزې له ادارې څخه د هغوی د لرې کولو غوښتنه کوي، چې دا ښایي سیونیستي رژیم او متحده ایالات د جګړې په ډګر کې د اصلي لوبغاړو د له منځه وړلو هڅه کوي، پرته له دې چې د جګړې په ډګر کې په دې کار کې بریالي شي. په دغه پلان کې د بریتانیا پخوانی لومړی وزیر ټونی بلیر به د غزې د لنډمهاله مدیر په توګه شتون ولري، او د غزې د نړیوال لیږد او انتقال اداره یا جی آی ټی اے په نامې سره د یوې ادارې څارنه به وکړي. د جی آی ټی اے په نوم د یوې ادارې د جوړولو وړاندیز چې د ټونی بلیر لخوا اداره کیږي د سیونیست رژیم او امریکا سره د نږدې اړیکو تاریخ لري. د لویدی سره تړلو نړیوالو جوړښتونو له لارې د غزې د کنټرول هڅه په ګوته کوي. دا عمل د فلسطینیو خلکو او مقاومت د ارادې د تیرولو یوه لار ده. د مقاومت ډلو له نظره د ډونالډ ټرمپ پلان نه یوازې د بحران حل نه دی، بلکې د غزې په جګړې کې د وحشي سیونیستي تیریګر رژیم د ماتې څخه د ژغورلو او د فلسطینیو خلکو باندې د متحده ایالاتو او د سیونیست رژیم د ارادې د تپلو هڅه هم ده. د وحشي او تیریګر سیونیستي رژیم د نیواک د پای ته رسولو په ځای دا پلان به دغه پروسه دوامداره کړي.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیر عزتمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم امکان
عبدالمجید دورانی
استاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې افغانستان او پاکستان په تیروني کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سرپرست حکومت غنو جګپوړو چارواکو د امریکای د ولسمشر د هغو اد او په خبرګون کې چې ویلی وو د بګرام هوایی اډبه له طالبانو څخه بیرته ونیسي ټینګار وکړي، د افغانستان حتی یو لویشت خوره به هم امریکا ته ورنکړي. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې چې په ایکس ټولنیز شبکې کې خبره شوې ویلي دي امریکا باید د خپلو تیرو ناکامو تجربو پر ځای منطقي حل لار غوره کړي. په دغه اعلامیه کې زیاته شوې ده اسلامي امارت د اسلامي اصولو متوازنه بهرنۍ پالیسي اقتصاد محور تګلارې او متقابلو ګټو پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. همدارنګه په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکا د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ د ساتنې لپاره به له زور څخه کار نه اخلي او په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي. له همدې امله له واشنگټنه غوښتل شوې چې دې تړون ته ژمن پاتې شي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وویل حتی د افغانستان یو میټر خاوره به هم امریکا ته ورنکړې شي. همدارنګ د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم د بګرام هوایی اډې په اړه د خبرو اترو په اړوندو رپورټونو ته خبرګون ښودلی او ویلی دی د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله ممکنه نه ده. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې افغانستان د بګرام هوایی اډه د هغه جوړونکو یعنی امریکې ته بیرته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت وویل چې کابل د هغو مثبتو دریزونو هرکلی کوي چې د یو شمېر هیوادونو لخوا د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په اتیایمه ناسته کې د افغانستان په اړه مطرح شوي او دای واقعي بینانه وبللې. حمدالله فطرت زیاته کړه د افغانستان ثبات او پرمختګ به د ټولې سیمې په ګټه وي. د طالبانو مرستیال ویان همداشان وویل کابل د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا باندې ټینګار کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د منځنۍ آسیا او عربو هیوادونو ګڼو چارواکو په دې ناسته کې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره د نړیوالو هلو ځلو غوښتنه کړې.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان او پاکستان ترمیاز د تاوتریخوالي په اړه وویل کابل غواړي له اسلام آباد سره اختلافات د رغنده خبرو اترو له لارې حل کړي. نوموړی خبرداری ورکړ چې تورونه او د زور کارول د افغانستان او پاکستان په ګټه نه دي. مجاهد د پاکستان له عالمانو او دینی حلقو وغوښتل چې د خپل ټولنیز نفوذ په کارولو سره د سیمې د آرامۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. د طالبانو ویان د پاکستان ولسته په خطاب کې ټینګار وکړ چې افغانان په پاکستان کې په ناامنۍ پسې نه دي او د دې هیواد له ولس سره دښمني د اسلامي امارت په اجنډا کې نشته. دا څرګندونې په داسې حال کې دی چې پاکستانی چارواکو څو ځلي د افغانستان خاوره د خپل امنیت لپاره ګواښ بللې. هغه ادعا چې تل د افغان طالبانو لخوا رد شوې ده. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې په خپل وینا کې د غزې په وړاندې د اسرایلي رژیم بریدونه وغندل او وی ویل د بهرحمه نسل وژنې پر ښځو او ماشومانو بې ساري وحشت تپلی دی. شهباز شریف د فلسطین کشمیر له اسلام ویرونې ترهګرۍ د افغانستان وضعیت اقلیمي بدلونونو او څو اړخیزې همکارۍ په ګډون د سیمې او نړۍ پر مهمو مسایلو د خپل هیواد دریزونه بیان کړل. د پاکستان لومړی وزیر د پهلګام پیښې او له هند سره د خپلو ورځنۍ جنگ جګړې په اړه وویل هند هڅه وکړه له دې بشري غمیز سیاسي ګټه پورته کړي او د پاکستان له لوري د نړیوالو خپلواکو څېړنو وړاندیز له ردولو وروسته د پاکستان پر ښارونو بریدونه وکړل او ملکي وګړي یې په نښه کړل. شهباز شریف زیاته کړه پاکستان د ملګرو ملتونو د منشور د یو 50 مادې پر اساس د مشروع دفاع په چوکاټ کې غبرګون وشود. د پاکستان لومړی وزیر له هند سره په ورستۍ جنگ جګړه کې د چین او ایران له ډیپلوماټیکو ملاتړونو مننه وکړه او وی ویل د نړیوالې ټولنې منځګړیتوب او ملاتړ د لویې جګړې مخه ونیوله. د پاکستان امنیتی چارواکو اعلان وکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د پنجاب ایالت په پراخو امنیتی عملیاتو کې لږ تر لږه 9 کسان چې په ترهګریزو فعالیتونو تورن و نیول شوي دي. د عملیات د ترهګرو پر ضد ادارې سی ټی ډی لخوا د شاوخوا 940 معلوماتي عملیاتو په چوکاټ کې ترسره شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو د القاعدې غړي او د کورنیو منعشویو ډلو لسکونه غړي شامل دي. د خبري سرچینو په وینا په دې عملیاتو کې لسکونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي، سلګونه چاودېدونکي وسایل او د افراطي ډلو چاپي مواد او نور مهم تجهیزات هم کشف او ضبط شوي دي. د پاکستانی رسنیو په حواله د ترهګرۍ پر ضد امنیتي سرچینو ویلي ډیری نیول شوي کسان د مهمو حکومتي ودانیو پر ضد د بریدونو پلان جوړولو په حال کې وو. د د پاکستان د ترهګرۍ ضد چارواکو ټینګار کړی چې اصلي موخه د ترهګریزو بریدونو مخنیوی او په هغه هیواد کې د کورنی امنیت پیاوړتیا ده چې تیر کال د پام وړ شمیر بریدونو د زیاتېدو شاهد و.
ګران اوریدونکو، تیره اونۍ پاکستانی رسنیو وویل چې د دې هیواد د پوځ په هوایي برید کې د خیبر پختونخوا صوبې په تیرا سیمه کې لږ تر لږه 15 کورونه په نښه شوي او ویجاړ شوي دي. په دې بریدونو کې له 20 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا برید د وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره ترسره شوی، خو ملکي وګړو ته پکې زیان رسېدلی دی. په وروستیو اونیو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د وسلوالو کسانو بریدونه زیات شوي دي. یوازې په تیرو یو څو ورځو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د لکی مروت او بنو په سیمو کې په جلا جلا عملیاتو کې د لږ تر لږه 150 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی و. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ادعا وکړه چې د وروستیو بریدونو او یا سلنه ترهګر چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د افغانستان وګړي وو. د نوموړي په وینا د ټي ټي پي په بریدونو کې د افغان جنګیالیو د شمیر زیاتوالی د طالبانو د حکومت ناکامي یا د دې ډلې له لوري د پاکستان په وړاندې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو د استفادې د مخنیوي لپاره د ارادې نشتوالی ښایي. دا رپورٹ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان تل د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې د تحریک طالبان پاکستان غړو ته پناه ورکړي ده، خو کابل دغه ادعا تل رد کړي. د طالبانو د مرستیال ویان حمدالله فطرت په شمول غنو چارواکو بیا بیا ویلي چې امنیتی ستونزې د پاکستان کورنۍ مسله ده، نو اسلام آباد د نورو د تورنولو پر ځای خپل داخلي ننګونې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د ملګرو ملتو د غونډې په څنډه کې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره د اسلام آباد په ژمنتیا باندې ټینګار وکړ او دای د صداقت، متقابل احترام او سیاسي ارادې سره مشروط وباله. اسحاق ډار له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي، ویل چې دا ډلې کولی شي د سیمې صلح او امنیت له خطر سره مخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د اړیکو ډلې په اړومبنې ناسته کې له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي ترهګرۍ په وړاندې مشخص او د تصدیق وړ اقدامات وکړي.
او د پاکستان پخوانی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له افغان طالبانو سره د خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر چې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کوي باید لومړی افغانستان ته لاړ شي او له افغان طالبانو سره وویني. عمران خان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پاکستان د پوز پر پوځي عملیاتو سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه دا ډول عملیات ترهګري نوره هم زیاتوي. د تحریک انصاف ګوند مشر وویل د قبایلي سیمو او ټولې سیمې د سولې لپاره اړینه ده چې د پاکستان حکومت او د دې سیمو خلک له افغان طالبانو او د افغانستان له ولس سره خبرې اترې ترسره کړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د تکلین سپیشلی دفاع او د لبنان د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د یاد دستورو په مخه یو غونډه جوړه کړه چې پکې سیاسي او دینی شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو او رسنیو استادو ګډون درلود. په دې غونډه کې ګډونوالو د اتکلین سپیشلی دفاع او مقاومت د شهیدانو لوړ مقام ته درناوی وکړ او وی ویل چې د سیمې د ولسونو پایداری د اشغال او تسلط په وړاندې یو نه بیلیدونکې لار ده. د دستورو او مراسمو ویناوالو د فلسطین د شهیدانو او د سید حسن نصر الله د بیسار شخصیت درناوی وکړ او وی ویل چې د مقاومت له محوره د ایران بشپړ ملاتړ د دشمنانو ویره او د ایران او اسرایلی رژیم د توتیو او د سیسو د ماتې لامل شوې ده. ګډونوالو ټینګار وکړ چې یووالی د اسلامي نړۍ د دشمنانو په ځانګړې توګه د نړیوال استعمار په وړاندې د بریا یوازنۍ لاره ده. په دغو مراسمو کې د استکبار په وړاندې د سیمې د ولسونو پر یووالی او د اسرایلي رژیم پر وړاندې د مقاومت محور د بریا پر حتمی والی ټینګار وشو. د غونډې په پای کې د مکتب نصرالله کتاب اردو ژباړه چې د سید حسن نصرالله د اربعین په مراسمو کې د ګډونوالو له نظرونو راټول شوي وو مخکتنه وشوه.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، داو د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ مهمې پیښې او حالات نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارم.
زلاندا یون
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیرچاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره تاسو په خدمت کې حاضر شو يم چې د زلاندا یون پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. یادونه کوو چې نن د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لخوا د 1440 هجری لمریز کال د نومولو په مناسبت شتمنۍ د تولید لپاره له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په تیرو پروګرامونو کې مو د پراختیا د تر ټولو متغیر نوم په توګه د انساني پانګونې د رول په اکله له تاسو سره خبرې وکړې او د بریالیو هوادونو تجربو ته مو اشاره وکړو. نن غواړو چې یو ګام مخته لاړ شو او د دغه اساسي پوښتنې ځواب ورکړو چې په ځینو هیوادونو کې ولې انساني پانګه وتوانېدله د اقتصادي ودې انجن شي او په داسې حال کې چې په ځینو نورو هیوادونو کې دغه ظرفیت فعال نه شو او حتی د شخصیتونو د پراخ مهاجرت او د داخلي توان د کمېدا سبب شو. نو پام وکړئ دغه پروګرام ته.
دوستانو، انساني پانګه یوازې د پوهنتون د محصلینو د شمیر د زیاتېدا یا د زده کړې د مرکزونو د پراختیا په معنا نه ده. د زده کړې کیفیت د کار له بازار سره د هغې د ارتباط اندازه او د نقادانه تفکر په روزنه کې د زده کړې د نظام خلاقیت او نوي مهارتونو زیات اهمیت لري. د بلګې په توګه سنګاپور او جنوبي کوریا هیوادونو په ښه ډول وښودله چې د پوهنتون، صنعت او د نړیوال بازار ترمنځ د پیوند لپاره له دقیقو پروګرامونو پرته حتی د زده کړې تر ټولو ښه نظام هم نشي کولی د پراختیا سبب شي. د دغو دو هیوادونو له هماغه 1970 میلادي لسیزې راهیسې زده کړه د اقتصاد د حقیقي ضرورتونو پر اساس منظمه کړې ده. نتیجه دا شو چې د دوی انساني پانګې نه یوازې له صنعتي او ټکنالوژیکي ودې سره مرسته وکړه، بلکې په نړیواله سویه هم د سیالۍ د کولو په زمینې بدله شوه. په هغو هیوادونو کې چې دا ډول پیوند رامنځته نه شو، د پوهنتون او د اقتصاد ترمنځ د ژور درز کتونکي یو. د نړیوال بانک شمیرې وایي ډیرو مخ په ودې هیوادونو کې له پوهنتون څخه په فارغ شویو محصلینو کې د بیکارۍ اندازه د ټولنې له متوسط اندازې ډیره زیاته ده. دا یعنې د زده کړې درانه لګښتونه ضایع کیږي او انساني پانګه نه یوازې د پراختیا د انجن سبب نه ګرځي، بلکې د ټولنیز خپګان او د مهاجرت سرچینه ګرځي. بروکینګز انسټیټیوټ په روان میلادي کال کې په یوه نوي راپور کې اشاره کوي چې د بدلیدا په حال کې د هیوادونو تر ټولو مهم چیلنج د انساني پانګې په تولیدونکي پانګې بدلیدل دي. په بل وینا، که چیرې پوهه او مهارت د تولید نوښت او د سیالۍ د منلو په خدمت کې ورنشي، هیڅ هیواد نشي کولای یوازې د عمومي زده کړې په پراخولو سره د پراختیا لاره کچ کړي. دا هماغه ټکی دی چې د ایران په ګډون ډیری هیوادونو ورسره مخامخ دي.
عزیزانو، په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې د لوړو زده کړو په زیاتولو کې پراخه پانګونه شوې ده او میلیونونو کسانو د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې زده کړه کړې دي، خو حقیقت دا دی چې له پوهنتون څخه د فارغ شویو کسانو د پام وړ کسان نه دي توانېدلې په ملي اقتصاد کې خپل حقیقي ځای پیدا کړي. د دغه حالت یو اصلي دلیل د زده کړې د نظام او د کار بازار د ضرورتونو ترمنځ نغژملتیا ده. د ایران د شهید بهشتي پوهنتون استاد او د پراختیا د حوزوي یوه نظریه وړاندې کوونکي محمد سریالقلم په زلونو ټینګار کړی چې د ارګانونو له جوړولو او د مؤسسو له کلتور او ګټور مدیریت پرته پراختیا امکان نه لري. د هغه له نظره انساني پانګه هغه وخت کولی شي د پراختیا انجن وګرځي چې د یوه سالم او کارنده ارګان په توګه کې عمل وکړي. د ختیځ آسیا د هیوادونو تجربه هم دغه خبره په ګوته کوي. د ختیځ آسیا هیوادونو نه یوازې په رسمي زده کړې بسنه ونه کړه، بلکې سلامتیا او ټولنیزه هوساینه یې هم د انساني پانګې د نه جلا کېدونکي برخې په توګه په نظر کې ونیوله. چین له 1970 میلادي لسیزې راهیسې د اقتصادي اصلاحاتو په څنګ کې په عمومي روغتیا کې پراخه پانګونه وکړه. مالیزیا هیواد خپل د درملنې د بیمې نظام پراخ کړ چې د سلامتیا یې بې وزلۍ یعنی ناروغتیانې او ناروغانې کمې کړي. ویتنام هیواد د عمومي واکسیناسیون د پروګرامونو په اجرا کولو سره وتوانېد د سالم او د توانمند کاري ځواک بنسټونه پیاوړي کړي. دغه هیوادونه په دې خبرې پوه شول چې ناروغه او ورسته کاري ځواک حتی که چیرې لوړې زده کړې هم ولري په پراختیا کې له پایدار مشارکت سره مرسته نشي کولای، بل مهم عامل د مهارت زده کول دي. د آسیا پراختیا بانک په 13 میلادي کال کې په یوه راپور کې ټینګار وکړ چې د فنی او حرفوي زده کړې نظامونه د رسمي زده کړې او د کار د بازار ترمنځ یو مهم پول دی. د جرمنی او د جاپان په شان هیوادونه لسیزو وړاندې دغه پول رامنځته کړ او نن سبا د خپل صنعتي بریالیتوب ستره برخه د دوی منندویه ده. په آسیا کې هم جنوبي کوریا او تایوان هغه بریالۍ بیلګې دي چې د لنډ وخت د زده کړې د کلاسونو په طراحي کولو او له صنایعو سره نیغ په نیغه پیوند سره د پوهنتون او د کار د بازار ترمنځ درز له منځه یوسي. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستانو، نوښت او تحقیقات هم د انساني پانګې یو بل رکن دی. نن سبا د مصنوعي هوش، د نوي انرژي او د ډیجیټل اقتصاد په دنیا کې هغه هیواد بریالی دی چې وکولی شي نوي پوهه تولید کړي او هغه تجارتي کړي. چین په 13 کلونو کې په کاربردي تحقیقاتو کې په پراخې پانګونې او د ټکنالوژۍ د پارکونو په رامنځته کولو سره د نړۍ د اختراعاتو په ثبتولو کې خپله ونډه زیاته کړې ده. هندوستان هم په انفارمیشن ټکنالوژي او د نرم افزارونو یعنی سافټویرونو په صدرولو کې د انساني ځواک په روزلو سره د نړیوالې دا په لاره کې له انساني پانګې په بریالیتوب سره د ګټې د اخیستلو ښکاره بیلګه ده. په ایران کې د پراختیا ساینس پوهانو او متفکرانو د انساني پانګې په بیلابیلو اړخونو ټینګار کړی دی. حسین عظیمی پراختیا د انساني استعدادونو غوړېدل ګڼل او خبرداری ورکاوه چې له کیفیت لرونکي زده کړې له پانګې او برابرو فرصتونو پرته پرمختګونه به برسیرن او ماتیدونکي وي. موسی غنی نژاد فردی او اقتصادي ازادیانې د نوښت او د غوړېدا لپاره د یوه بستر په توګه ګڼي. مسعود نیلی د ایران تر ټولو ستر مشکل د لنډ وخت د سیاستونو پلي کول ګڼي، کوم چې د انساني ظرفیتونو د فعالیت خنډ کیږي. او فرشاد مومینی بیا یادونه کوي چې نابرابرۍ او د زده کړې د عدالت نشتون انساني پانګه ډیره کمزوري کوي. که چیرې دغه نظرونه څنګ ته کړو نو ویلی شو په ایران کې انساني پانګه دریو بنیادی بدلونو ته اړتیا لري. لومړی، د زده کړې د نظام اصلاح کول او د کمیت پر ځای په کیفیت باندې تمرکز. دویم، د عمومي سلامتیا او د ټولنیزې هوساینې لوړتیا. او دریمه، د مهارتونو د زده کولو د نظام رامنځته کول او له صنعت او د کار له بازار سره د پوهنتونونو د ژور پیوند جوړول دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د جنوبي کوریا په شان د هیوادونو تجربه ښودنه کوي چې حتی د سړي سر کم عاید په شرایطو کې په زده کړې او د مهارتونو په زده کولو کې پایداره پانګونه کولی شي د ملي تحرک سبب شي. خو په ایران کې زده کړه او سلامتیا اکثرا د اقتصادي کړکیچونو لومړني قربانیان دي او همدغه چارې د انساني پراختیا ماشین کمزوری کړی دی. په تجربو او نظرونو باندې غور کول خودنه کوي چې ټولې لارې په نهایت کې یوه ګډه اصل ته رسیږي. له وسمنې انساني پانګې پرته پراختیا نه پایداره او نه پراخ بنسټه ده. ایران د غوړېدا لپاره له ستر انساني بېخبنایي څخه برخور دی. ځوان، باسواده او اخلاق او خلاق نفوس لري، خو دغه ظرفیت به یوازې هغه وخت په کار اچولی شي چې درې رکنونه یعنی کیفیت لرونکې زده کړه، پراخ بنسټه سلامتیا او خوځنده مهارت زده کول د آزاد، عادلانه او راتلونکي ته د فکر کولو د یوه ارګان په زمینه کې پیاوړی شي. که چیرې دغه لاره کچ کړی شي، انساني پانګه کولی شي په ایران کې هم هغه رول ولوبوي چې په جنوبي کوریا، چین یا هندوستان کې یې لوبولی دی، او ایران د پایدار پراختیا په لاره کې ورولي.
دوستانو، د همدې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو. تلپات خوشبوی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو، او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։